آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی یم، تاسو ته د نوي کال مبارکي وایم او دا هیله لرو چې دا کال د امن او د خوشحالۍ کال وي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به په رپورټونو کې واوري د افغانستان د هوایي ځواکونو کمانډان جنرال محمد شعیب وایي په تیرو میاشتو کې افغان هوایي ځواکونه د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په خلاف 1900 هوایی بریدونه کړي دي او په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان اړیکې څنګه وي په دې حکله باندې رپورټونه اوري. خو د خبرونو وروسته اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې د ایران خلک د مظاهرو د جوړولو او په حکومت د انتقادونو حق لري، مګر دا منظم د خرابولو حق نه لري. د پاکستان د هغو افراطي ډلو په باب چې د ترکستانو سره اړیکې هم ثابت شوي، په نوې سیاسي بڼه او نوم د هغوی ظهور په خلکو کې اندېښنې پیدا کړې دي. او فلسطینیانو په اسلام آباد کې خپل سفیر هغه وخت راوباله چې هغه په پاکستان کې د یوې افراطي ډلې د مشر حافظ سعید سره په یو احتجاج کې یو ځای شو. او دا دی اوس پوره خبرونه واورئ. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې خلک د دې حق لري چې احتجاجي مظاهرې وکړي او په حکومت انتقادونه وکړي، مګر د عامه نظم د خرابولو حق نه لري. هغه دا خبرې په ایران کې د حکومت په ضد د خلکو د مظاهرو په څلورم ورځ کړي دي. په مطبوعاتو کې دا هم د ایران د جمهور رئیس له قوله ویل شوي چې مظاهره چیان باید د ملک د مشکلاتو د حل او د خلکو د ښه ژوند دپاره هڅې پیل کاندي. لیکن هغه په خپل ټویټر کې دا هم لیکلي دي چې هغه مظاهرې چې په هغې کې حکومتي ودانیو ته تاوان ورسي د منلو وړ نه دي. په پاکستان کې هغو افراطي ډلو په باب چې د ترکستانو سره اړیکې هم ثابت شوي، په یوې نوې سیاسي بڼه او نوم د هغوی ظهور په خلکو کې اندېښنې پیدا کړې دي. د پاکستان د حکومت د مخالف د پیپلز د ګوند یو مشهور سیاستمدار تاجدار امریکا غږ ته ویلي دي دا ښکاري چې په ملک کې افراطي ډلې په یوې بلې بڼې په سیاست کې داخليږي. په پاکستان کې په 2015 کال کې د افراطي ډلو په ضد په ستراتیژۍ کې دا په څرګند ډول ویل شوي دي چې هغه یوه ډله چې غیر قانوني اعلان شوي وي په بل نوم او هویت په ملک کې فعالیت نشي کولای. فلسطینیانو په پاکستان کې خپل سفیر هغه وخت راوباله چې هغه په پاکستان کې د یوې افراطي ډلې د مشر حافظ سعید سره په یوه احتجاج کې یو ځای شو. په حافظ سعید باندې د تور لګېدلې چې د 2008 کال د ممبئی په حملو کې لاس درلودو. فلسطینی سفیر ولید ابو علي د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید سره هغه وخت یو ځای شو چې د پاکستان د دفاع شورا د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب د امریکا د فیصلې په ضد احتجاج شروع کړ. د حافظ سعید ډله د پاکستان د دفاع په شورا کې چې د پاکستان مختلفې مذهبي ډلې په کې ګډون لري تر ټولو نه زیاته فعاله ده. امریکا د حافظ سعید نوم د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل کړی دی او دغه په نیولې 10 میلیونه ډالر انعام هم ایښی دی. خو سعید وایي چې دغه تورونه بې اساسه دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د الجزایر د باندنیو چارو وزیر عبدالقدیر می ساحل ویلي دي چې د 2013 کال په شروع کې به په ریاض کې د سعودي او د الجزایر ګډه کمیټه جوړه شي. هغه په دې ټینګار وکړو چې دواړو ملکونو په ټولو ساحو کې د دواړخیزو روابطو د ښه کول لپاره هوډ کړی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د سعودي سره د دوی روابط په ټولو ساحو کې فوق العاده ښه دي. ښاغلي می ساحل د سوریې، د لیبیا او د یمن د حالاتو په باب ویلي چې دا به ډېره ښه وي چې دغو ملکونو د شخړو د حل لپاره یوه سوله ییزه لار پیدا شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټرس وایي شاید چې نړۍ په 2013 میلادي کال کې له نوو خطرونو سره مخامخ شي. ګوټرس پرون د یکشنبې په ورځ د نوي میلادي کال په مناسبت په خپلې وینا کې خبرداری ورکړی چې په 2018 میلادي کال کې په نړۍ کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو ارمانونه او هیلې پوره نه شوي او اوس د نړۍ امنیت هر ورځ لږ غټ خطر سره د مخامخ کېدلو په حال کې دی. نو ټول هیوادونه باید د سولې لپاره لاسونه سره یو کړي. د آسټرالیا، روسیې، هانګ کانګ او نیوی زیلانډ په شمول د نړۍ په ځینو ښارونو کې د نوي میلادي کال جشن ولمانځل شو، او هم په فرانسې کې د پاریس په ښار کې په زرګونو خلکو د نوي کال د مراسم په وخت کې د آتشبازۍ ننداره هم وکړه. د فرانسې د داخله چارو وزارت ویلي دي چې د دغو مراسم په وخت کې د امنیت د ساتلو لپاره په ټول ملک کې په زرهاو پولیس ځای په ځای کړي وو. په عین وخت کې د پخوا په پرتله سږ کال د نوي میلادي کال د جشن د لمانځلو په وخت کې په نیویارک کې هم ډېر ټینګ امنیتي ترتیبات نیول شوي دي.
خبرونو مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د هوایي ځواکونو کمانډان جنرال محمد شعیب وایي په تیرو نو میاشتو کې افغان هوایي ځواکونو د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په خلاف 1900 هوایي بریدونه کړي دي.
د افغانستان د هوایي ځواکونو کمانډان جنرال محمد شعیب وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې افغان هوایي ځواکونو په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې 1900 هوایي عملیاتونه ترسره کړي دي. جنرال محمد شعیب د یکشنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل چې په تیرو 9 میاشتو کې افغان هوایي ځواکونو ټول 20000 الوتنی کړي
چې د پروازای اجرا شوه جمن 3300 تن.
جنرال شعیب ویل دغه شو الوتنو په ترڅ کې 3300 تنه وزن لیږدول شوی، د کتو جزو تامونو څخه د بلاتر لپاره 1900 الوتنی یا هوایي ضربې د افغانستان د خلکو پر دښمنانو او مخالفانو باندې واردې کړي دي. 900 الوتنی د کتو او جزو تامونو د اکمالاتو د بلاتر په برخه کې ترسره شوي، او هم په دې موده کې 200 هوایي ګزمې شوي
هم صورت گرفته.
جنرال محمد شعیب د هوایي عملیاتو پر وخت ملکي تلفاتو د اندېښنو په اړه ویل چې افغان هوایي ځواکونه د ملکي تلفاتو د نیوی لپاره لومړی سیمې ته کشپی الوتکې استي، او چې کله په سیمه کې ملکی وګړو ته د سر د زیان د پیښېدو په اړه ورته اندېښنې پیدا شي، نو په دغه سیمو کې د هوایي عملیاتو څخه ډډه کوي.
مونږ مخکې دغې نه څه چې وکړو، یو پروسیجر د هدفګیري لرو، پالیسي د هدفګیري ده چې ټول معلوماتونه د هر بخش نه مونږ راټولو، بل دغې نه آمادګي نیسو پرواز کوو، او غیر دغې نه مخکې دغې نه څه مونږ یو نقطه باندې ضربه وارد کوو. کشفي تحریز یې ټول سایه د کشف له لحاظه اول چی کشفی، بل دغې نه معلومات د نور مالیس مثال وظایف ازربد او ایج دکی یو ته معلوماتونه شریکی او که ملکانی، یعنی په هیڅ قیمت باندې چې تاسو ملکانی مونږه د خپل ماموریت اجرا نکوه.
د افغان هوایي ځواکونو کمانډان د خبري اعلانو د پښتونو سره سره د افغان هوایي پوسټ د پیلوټانو تخنیکی کارکونکو او د الوتکو د شمیر او د بڼې په اړه معلومات ورنکړل. خو د دې وړاندې د افغانستان د بیرغمن د پاره د امریکا سره مپاتیش دفتر سیګار د افغان هوایي ځواک په اړه په ورستی راپور کې تیر کال خبر شوی ویلی چې افغان هوایي ځواکونه یو ولس ایم ای 15 دی هلیکوپټر، 250 ایم ای ولس هلیکوپټر، 14 ایم ڈی 15 دی هلیکوپټر، 28 سی 208 ترانسپورټي الوتکی، او 3 سی 110 ترانسپورټي الوتکی لري. خو د امریکا متحده ایالاتو په 2018 کال کې افغان هوایي ځواکونو ته 8 یا 9 جنگي الوتکی او 2 بلیک هاک هلیکوپټر هم سپارلی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وی چې امریکا به د 2019 او 2023 ایسوي کلونو ترمنځ افغان هوایي ځواکونو ته 112 بلیک هاک هلیکوپټر برابرې. د دفاع وزارت وی چې د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو او پر خپل پخو درېدو لپاره یو 3 کلن پلان ترتیب کړي، چې له مخې به زر روانو 3 کلونو په اوږدو کې د افغانستان هوایي ځواک 1950 ډول ډول جنگي الوتکې، هلیکوپټر او ترانسپورټي الوتکې ولري. د پوځي چارو شمیر کارپوهان دا غني چې د افغانستان هوایي ځواک په خپل پخو درېدو ته ډېر کلونه په مخ کې لري. د افغانستان د هوایي ځواکونو پخوانی کمانډان جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې افغانستان اوس مهال شپږ کلی اردو لري چې په هوایي ځواک کې شته د جنگي ماموریتونو پر وخت اړتیا نشي پوره کولی.
دا موږ دې ته قوت نه وایي، قوت نه وایي، بلکې څو تیاری ورته ویل کېږي کېدای شي. او د داوس جنګو دپاره هم د غالي کلچرونه لږ معاصر واقع کېږي. رښتیا جنګ یې په اصطلاح د منځه ګوري چریکي یا ګوریلایي ده، د اهداف ټول والدی نقطې دي د لپاره کومترونه معاصر دي اما ډیر کم دي.
د افغانستان د پوځ دغه پخوانی جنرال وی چې د وی ځواک د استعمال پر وخت په افغانستان کې ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ته ډیر پاملرنه نه کیږي. جنرال امر خیر وی کله کله نړیوال ځواکونه پر افغان ځواکونو هم هوایي بریدونه کوي چې د ملکی تلفاتو تر څنګ د افغان امنیتي منصوبینو د مرګ ژوبلې سبب هم ګرځي. د وی ځواکونو د پخوانی کمانډان وی چې د افغانستان پر روانه جګړه کې د بی 250 او یف 14 ډوله جنگي الوتکو په سیر د الوتکو کارول کومه ګټه نه لري او په دغه هیواد کې روان جګړې ته په پام لرنی یوازې جنگي هلیکوپټرونه د جګړې د لوري په بدلولو کې ګټور ثابتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په 2018 کې د افغانستان او پاکستان اړیکې څنګه وي پام وکړئ. درهم ګل ساروان دی رپورټ.
افغانستان په داس حال کې 2018 میلادي کال پای تر سوي چې د دې کال په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې او تر ډیره په ناسم حالت کې وي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې د پاکستان پوز 8000 توغندي په افغانستان وشتلې دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د زیاتو نښتو یادونه کوي. په سپین بولدک کې د دواړو هیوادونو د سرحدي قواو ترمنځ نښتې هم د دې کال خبر جوړونکي پیښې وي. د مې د میاشتې په یو دیرشمه په کابل کې د زنبق د سلولارې تر ټولو لوی خونړۍ ټانکر بریدو شو چې افغان حکومت د حقاني شبکه او له پاکستان ملاتړ ته ګوتې ونیولې. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ ته وویل چې 2018 کال په نظامي لحاظ د پاکستان سره په اړیکو کې یو ناسم کال و.
د پولې په اوږدو کې خو جنجالونه ډېر زیات دي. لومړی دا دی چې تاسو ګورئ چې هره ورځ دوی له خوانه راکټونه راځي. د 8000 په شاوخوا کې راکټونه ویشتل شوي دي او هغه ټول د دوی له خوانه ویشتل شوي دي چې په ننګرهار کې په کونړ کې په پکتیکا کې په خوست کې.
جنرال وزیر دا هم ویل چې پاکستان سره د خرابو اړیکو له امله په 2018 کال کې په دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو کې هم کموالی راغلی و. دوه وارې د پاکستان د پوځ مشر افغانستان ته راغلی او له افغانستان هم لوړ پوړو نظامي چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي دي.
زمونږ د پاکستان سره ټول وخت دوه جانبه او درې جانبه غونډې وي. درې جانبه غونډې په هر شپږ میاشتو کې یو ځل او دوه جانبه غونډې په هر درې میاشتو کې یو ځل کېږي. خو سږ کال مونږ دوه جانبه دوه غونډې درلودلې او درې جانبه مو درې یوه غونډه درلوده.
ولسمشر ایمانی وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 2018 کال کې پاکستان ته هیڅ سفر نه دی کړی. د پاکستان لومړی وزیر هم نه دی راغلی خو یوازې د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه ناستې شوي. د دې کال د ډسمبر په 26مه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په بیجنګ کې سره جرګه شول. د دې ناستې یو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور رامنځته کول و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې سیمه ییز او نړیوال اجماع له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ترلاسه کړي او اوس نړۍ په دې متفقه ده چې پاکستان کې د ترهګرۍ زالې دي او باید له منځه یوړل شي.
دیگر زمان آن گذشت.
نور هغه وخت لله چې پاکستان د یوازې د افغانستان ادعا او دروغ وګڼي. اوس ټول نړیوالې ټولنې ته ثابته شوې ده افغانستان تاکید کوي چې پاکستان باید د ترهګرۍ د تمویل او روزنځایونو زالې له منځه یوسي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو خرابتیا د دې لامل شوې چې ترهګرۍ په خپل ځای پاتې شي، ستونزې حل نشي او سیمه په بې ثباتۍ کې پاتې شي.
2018 کال لکه د 2014 په امتداد سره د افغانستان او د پاکستان اړیکې په سړې وي، په منفي جهت کې وي او په تقابلي بڼه بڼې وي. 2018 کال کې تر ډېره بریده پورې پاکستان تر فشار لاندې و. افغانستان ډېره قوي لابي وکړله تر څو پاکستان د انزوا خواته ویسي.
ولسمشر غنی د ډسمبر په 9 وویل چې له پاکستان سره ترانزیت او سوداګري 50% کې راټیټه شوې ده. د 2018 کال په اوږدو کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه له پاکستان سره 200 میلیونه ډالر وه. تیر کال 1.5 میلیارد ډالر. د 2014 کال په پرتله په 2018 کال کې 250 میلیونه شاوخوا کمه سوداګري له پاکستان سره شوې ده. افغانستان په 2018 کال کې پاکستان ته 180,000 ټنه میوه صادره کړې ده. د چارو کارپوهان وایي چې راتلونکي کال ته هم د ښو اړیکو څرک نه لیدل کیږي. دوی وایي که اړیکې همداسې پاتې شي نو تاثیرات به تر دې هم زیات وي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په 2018 کال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره کوم کارونه باید ترسره شوي وای چې لا هم ندي شوي؟ په موکړی د نوشابه آشنا د عبدالغفور لیوال سره مرکې ده.
په اقتصادي برخه کې بعد مرغ ډیر نیمګړتیاوې پاتې دي. لا هم د قانون او د خپل سر استخراج په برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. په دې برخه کې لا هم مشکلات شته دي. په تیره بیا د افغانستان په ځینې سرحدي سیمو کې قانون لا هم د خپل سریو مافیایي کړیو په لاس استخراج کیږي او په پټه قاچاق کیږي. د کار د ایجاد په برخه کې موږ ډېر پرمختګ نه لرو، سره له دې چې په اداري برخه کې د اداري اصلاحاتو کمیسیون د مقرریو ټول ابتکار په لاس کې اخیستی او په دې وروستیو کې 10,000 بستونه اعلان کړل، اما دا د بیکاري په ټیټولو کې ډېر لوی ګام نه دی. د افغانستان تاسو پوهېږئ چې افغانستان ځوان نفوس لري، په نړۍ کې 5 ځوان هیواد دی او د 65% پورې نفوس یې ځوان دی، او د دغو ځوان نفوس لپاره د بشري قوې په حیث د کار د ایجاد ستونزه لا هم شته ده. خو د دې ټولو سره سره له اقتصادي پلوه افغانستان په یو سم مسیر کې واقع دی، فقط پرمختګ لږ پاتې دی. تر ټولو وروستۍ خبره به زه په اقتصادي برخه کې دا وکړم چې شاید د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې حکومت خپله ټوله پاملرنه د نظامي او سیاسي چارو پر ځای پر اقتصادي زیربناو باندې متمرکزه کړې ده. د افغانستان د اوسني حکومت هغه تر ټولو لوی فوکس او توجه پر اقتصادي لویو پروژو باندې ده.
په سیمه ایزه کچه افغانستان په کوم موقف کې و؟
په سیمه ایز کچه افغانستان بیا هم په 2010 کال کې ننۍ کې مغه یو شمېر لاسته راوړنې لري. تاسو پوهېږئ چې د افغانستان فعاله ډیپلوماسي په تېره بیا د ولسمشر محمد اشرف غني ګڼ بهرني سفرونه او نړیوال اړیکې د دې لامل شول چې پاکستان د افغانستان د سولې د یو لوی خنډ په توګه په نړیوال کچه وپېژندل شي او د انزوا خواته لاړ شي. د افغانستان نوي مناسبات له منځنۍ آسیا سره ډېر پراخ شول. د ایران د چابهار لارې د یو نوی کوریډور پرانستنه تاسو د ایران سره د افغانستان پر سیاسي مناسباتو باندې هم اغېز کوي. د چین سره مناسبات یو نوی دورې ته ننوتی دي، او وروستۍ خبره دا ده چې په دې برخه کې چې روسان هغه ډول یا روسیه هغه ډول چې د دې کال په پیل کې ویره وه چې د افغانستان د مسلحو وسلوالو مخالفینو سره به ډېره نږدې شي، په دې وروستیو کې د یو معقول سیاست په مخه کړی دی او د وسلوالو مخالفینو پر ځای د افغانستان د حاکمیت ملاتړ ته ډېره پاملرنه کوي.
په سیمه ایزه کچه خو به افغانستان یو څه چلنجونو سره به مخ و. لیوال صاحب چې کېدای شي ذکر وشي اوس
ولې نه جدي چلنجونه له بعده مرخه د ایران او د عربستان فکر په فکر کېدل دي چې دواړه قدرتونه دواړه سیمه ایز قدرتونه په افغانستان کې خپل پلویان لري، او دغه تقابل جدا پر افغانستان باندې اغېز وکړ او دلته یې د دغو دوو هیوادونو ملاتړي سیاسي ډلې یو د بل په مقابل کې ودرولې. یو لویه ستونزه چې سږ کال را پېښه شوه هغه له بده مرغه د فاطمیونو د لښکر جنګېدلو په سوریه او عراق کې چې کډوالو افغانانو څخه جوړ شو، او دې د افغانستان سیمه ییز حیثیت ته ډېر زیات تاوان ورسوه. همدارنګه پاکستان او چین سره نږدې کېدل د بلې تاوانې په شکل باندې افغانستان د نیابتي یا پراکسي جګړې یو بل فصل ته ورسوه، او دا ویره په افغانستان کې جدي شوه چې نوي نیابتي جګړه به نوي اړخونه پیدا کړي، د داعش د خطر زیاتېدل چې هغه هم له بده مرغه په پاکستان کې ریښې لري. یعنی هم امنیتي ګواښونه په سیمه ییز کچه زیات شول، او هم د افغانستان راتلونکي په سیمه ییز موقعیت ته
په نړیواله کچه د افغانستان موقف او وضعیت څنګه و؟
نیکه مرغه سرکالې د افغانستان نړیوال دریز خورا ډېر پرمختګ کړی دی. تاسو پوهېږئ چې لویدیځ په مجموع کې د افغانستان صحنې ته بېرته راوګرځېده. په سیمه ییز کچ مناسبات پراخ شول، او وروستۍ چې په یو جمله کې درته تعریف کوم، افغانستان ورو د یو قرباني له سټیج څخه د یو د لوبې د یو طرف په حیث مطرح کېږي، او اوس کولای شي چې خپل شرایط او د دې نړیوالې لوبې پر میدان کې خپل دریز ولري او په نړیوالو تعاملاتو کې یو طرف
بل. ډیره مننه لیوال صاحب، خدای دې ژوندی لره.
سلامت
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا ولسمشر د مرستیال څوکۍ تر ډیره هاده سیمبولیکا بلل کیږي، خو هر یو مرستیال د خپل خوخي او ورتیا په مناسبت نقش غوره کوي.
د متحده ایالاتو د جمهور ریاست مرستیال مایک پنس د ولسمشر ټرمپ په استازیتوب د افغانستان په شمول د دسمبر په میاشت کې ډیر سفرونه وکړل، نو په دې توګه هغه د ولسمشر د استازي په توګه ګڼل کیږي. یو تاریخ پوه وایي د هغه نقش لمازه سیمبولیک نه لکه زیات دی.
Vice President Pence seems to be included.
دا سکاری چې د جمهور ریاست مرستیال د سپین مانی په پریکړو کې شامل دی، د ولسمشر مرستیال د ولسمشر تمجید کوي او کله یې ډیر ستاینه کوي.
خاغلی پنس دغه ماموریت منلای دی.
Congratulations and thank you.
تبریک او مننه چې د دې کال په اوږدو کې مو د ولسمشر پر هغه اجندا کار وکړ چې پر ریښتینی توګه د هیواد عظمت بیرته اعاده کوي.
This country.
په ځینې حکومتونو کې د ولسمشر مرستیال ډیر لږ اجرایی قدرت لري، خو په نورو کې له ولسمشر سره شریک وي.
نیلسن راکفلر د جیرالد فورد مرستیال هغه یو اضافه وسیله بولی او د ولسمشر تر شا وي. هغه د ولسمشر ستر ستایون کې دی، خو په سپینه ماڼۍ کې نفوذ هم لري.
مایک پنس د جو بایدن یا الګور په کچه اهمیت او شهرت نه لري، خو نقش په تحول کې دی. مایک پنس د ولسمشر د خبرو توزیع او تشریح کوي او د جنجالي ټویټونو دفاع هم کوي.
ولسمشر کله ناکله جنجالي بیانې ورکوي، مثلا له ناټو سره د دفاعي ژمنې په اړه پوښتنې وکړلې او یا دا چې له وینزویلا سره څه ډول معامله وکړي، خو د جمهور ریاست مرستیال هغه توزیع کړلې.
مایک پنس له ناټو سره د امریکا ژمنه تصدیق کړله او د وینزویلا له دیکتاتورۍ سره پر ډیپلوماسۍ ټینګار وکړ. مایک پنس له ولسمشر ټرمپ نه ډیره سیاسي تجربه لري، ځکه 12 کاله د کانګرس غړی و او د انډیانا والی هم و.
Pence knows the players on Capitol Hill.
Pence د کانګرس په مانای کې ډیر مهم خلک پیژني او د جمهور غوښتونکو د باور وړ شخص دی.
مایک پنس په ټکساس کې د سمندري طوفان ځپلي خلک وکتل، ارجنټین او استرالیا ته سفرونه وکړل او د ځان لپاره د ولسمشر د استازي نقش غوره کړ. د اکثرو جمهوري غوښتونکو او تحلیل کوونکو په قول تر اوسه دا دنده په بریالیتوب سرته رسولې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د خوست یو شمیر خلکو د امنیتي ځواکونو غوښتي چې د وسوال غلو د فعالیت مخه ونیسي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
دغه به خاطر تذکره اومدیم از ولسوالی چرخ.
د چرخ ولسوالی دا اوسیدونکو د لوګر مرکز پلی عالم تر دې لپاره راغلی چې د خپلې کورنۍ ځینو غړو ته تذکیره واخلي، خو زیاتوي چې دلته هم په اسانۍ سره تذکیره نشي ترلاسه کولی. د دینوم نه خبرېدو په شرط ویل چې چرخ ولسوالی کې دولتي ادارې غیر فعالې او خلک یې له خدماتو بې برخې دي. هغه زیاتوي چې اوسیدونکو یې ټولې رسمي چارې په مرکز پلی عالم کې ترسره کوي.
ولسوالی چرخ بخي دا چرخ نیست.
د چرخ ولسوال په ولسوالی کې نشته. هلته د امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو یوه قطعه پرته ده. سړکونه یو ساعت خلاص وي او یو ساعت بند وي، هیڅوک ولسوالۍ ته نشي تللی. د لوګر څرخ او خوربار ولسوالۍ د دغه ولایت له ناامنه ولسوالیو ګڼل کیږي. له دې کبله چې نسبت نورو سیمو ته دغلته وسلوال طالبان ډیر فعال دي، دولتي ادارې غیر فعالې او خلک یې له خدماتو بې برخې دي. د لوګر د ولایتي شورا مرسیال ډاکټر عبدالولي وکیل هم ومنله چې ولایتي اداره نه ده بریالۍ شوې چې په څرخ او خوروار ولسوالۍ کې د خلکو لپاره په خپل وخت او په سم ډول خدمات وړاندې کړي.
ولس او دولت دواړه په دې برخه کې پړه ملامت دي چې هم ولس همکاري نه کوي، هم دولت پلډه چې جدي کوټلي هغه چې اجرات چې کار دي په خوروار او په څرخ کې د خدماتو لپاره خپل حکومتي مسؤلین هلته جوګه کې شرایط نه دي برابر کړي. لس کاله کېږي د حالت دوام لري، اما لس کاله به نور هم دوام وکړي، خو دا ښه حکومت ولې نه ده.
د وسلوالو طالبانو لخوا د څرخ او خوروار ولسوالۍ پر حکومتي ځایونه وسایتو بریدونو او د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د طالبانو پر ضد نظامي عملیاتو په دغو ولسوالیو کې وضعیت نه آرامه کړی دی. مګر د لوګر امنیي قومندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی وایي چې د تېرو کلونو په پرتله سږ کال په څرخ او خوروار ولسوالیو کې امنیت خدای او د یو شمیر لوی بریدونو مخاینی ولیدا
او په دې عملیاتو کې ستاده کال په اردو کې سوی دی دشمن ته ډیر درنه تلپات ور تخصیص په وو کې بهرنیان لمنځت للی دی د دوی وسلې لمنځت للی د دوی وسلې مونیولې دی وسنۍ چرخ د پروش کال د چرخ او د وړم کال د چرخ څخه هیڅ د مقایسه وړ نه دی او خروار هم په دې ډول
په ورته وخت کې د لوګر دی ولی وین سلیم خان صالح نه مانی چې ګنې د سرخ او خروار ولسوالۍ ټولې دولتي ادارې غیر فعال دي خو زیاتوي چې ځینې ادارې د خلکو په غوښتنه په مرکز پل عالم کې فعالیت کوي
اوس بل حال سرخ ولسوالۍ کې دی خروار ولسوالۍ هم په همدغه شپو کې چې خدمتي شوي او برکې برک ته بیرته خروار ولسوالۍ ته ځي تذکیرو ته هم په مرکز کې ورکو هم د خلکو چې موږ د ویل چې موږ لپاره مرکز اسانه دی
په ټولیز ډول بل اندېښنه دا ده سره له دې چې لوګر پلازمینې کابل ته ډېر نږدې پروت دی د امنیت له پلوه هغسې توجه نه ده ورته شوې څومره چې لازمه بلل کېږي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
کال د کال په اخري ورځ د نوې کال په شپه د نیویارک ښار په ټایم سکوئر کې 1,000,000 زیات خلک د دې لپاره راغونډیږي چې نوې کال ومانځي پام وکړئ د رپورټ ته
لسلو کلونو څخه زیات وخت وشو چې دا دود او رواج موجود دی او د نوې کال څخه په دې ډول مانځنه د 1908 کال د دسمبر د میاشتې په 1 نیټه د شپې په 12 بجو پیل شوه او د یو شمېر محدودو خلکو په تجمو باندې توپ راوغورځول شو خو اوس ټول نیویارکیان او د نړۍ په هر ګوټ کې خلک په ټلویزیونونو کې دا مراسم او د کریستال توپ ګوري
دا چې 2010 کال ستونزو او غضب څخه یو ډک کال و نو د سګنی نوی کال د واترفورد د کریستال د توپ تحفه د سولې او آرامۍ هیله ده
د توپ د کریستال ټوټې د رواج سره سم د یوې آیرلندۍ کمپنۍ لخوا د واترفورد په نامه جوړیږي هغه کارګران چې د دې توپ جوړولو کې بوخت دي دوی هڅه کوي چې د نوي کال په مناسبت د هر شي ځانګړتیاوې په ډېر دقت سره په نظر کې ونیسي او جوړې کړي
نو کله چې تاسو ورته دقیق شئ نو تاسو په حقیقت کې د سولې او خوشحالۍ څخه لمانځنه کوئ کله چې تاسو ورته له نږدې نه وګورئ نو تاسو داسې فکر کوئ چې دا د کریستال ټوټې درته ناسي او ترې یو ډول ځانګړی نور خپریږي نو دا ټول چې سره یو ځای کړئ نو موږ هر یو ته ځانګړې معنی لري او هر ځلې چې دا توپ جوړوو نو داسې فکر کوو چې دا به تر ټولو ښکلی توپ وي
د توپ اصلي ښکلا د شپې په نیمایي کې وي چې د نوي کال د نندارو یوه مهمه برخه جوړوي دا جشن چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لیدل کېږي له 1,000,000 ډالرو نه ډېرې پیسې د ښار په امنیت او په بیلابیلو نندارو باندې مصرفېږي
سږ کال موږ ډېر ځانګړی پروګرام لرو د ماښام په 6 بجو د باندې د کریستال توپ د اژدها د نڅا سره یو ځای په ځانګړو مراسمو سره د برج سر ته پورته کوو چې ځانګړې موسیقي د چین د موسیقي د یوې خاصې ډلې لخوا غږول کیږي
د دې ترڅنګ چې د 1,000,000 څخه زیات نندارچیان د نیویارک په ټایمز سکوئر کې د نوي کال څخه لمانځنه کوي او په ژوندۍ بڼه له دې مراسمو څخه لیدنه کوي 115 میلیونه خلک بیا یوازې په امریکا کې د ټلویزیونونو له لارې دا مراسم په ژوندۍ بڼه سره ګوري همدارنګه په نوي کال کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو خلک یوې خوا او بلې خوا ته سفر کوي او د نوي کال څخه لمانځنه کوي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 هغه ماشومان چې په سرطان اخته دي یو خوا د ناروغۍ په سخت تکلیف کړيږي له بلې خوا یې علاج هم ډېر ګران دی
آسکر هاورد هول هڅه کوي چې د نورو کلونو ماشومانو په څیر ژوند وکړي خو هغه د لوکیمیا ناروغي باندې اخته دی چې د ماشومانو یو عام ډول سرطان بلل کیږي آسکر د دغه ارسي ازموینې د همتنی درملنې برخه دی چې د کیموتراپی کچه مشخص کوي
هغه کسان چې دا علاج کوي د خطر فکتورونه ښه په ځیر څیړلی شي او ځان ته یې برابر کړي نو ځکه دې ته ګړندی علاج هم وایي
د چیرنې تمویل د ماشومانو لپاره د سرطان خیریه موسسې او د بریټانیا د ماشومانو د سرطان مرکز په غاړه اخیستی
موږ د مهربانۍ نه د ډکې روحیې درملنه غواړو د ماشومانو لپاره د یوې نرمې درملنې په لټه کې یو
د اسکار مور وایي د زوی درملنه په خوا دومره قوي اثر درلود چې د سر ویښتان به توی شول، حتی په لارې به نشوای تلای. نو دا به په دې ښه وي چې کورنۍ به د خپلو ماشومانو په برخه کې د دې ډول ستونزو سره مخ نه شي. یعنې داسې به نه وي چې همې ماشوم د ناروغۍ نه وکړېږي او هم د درملنې د جانبي عوارضو نه.
در منوریدونکو تاسو ته امریکا غږ شنا رادیو زموږ د خبرونې لومړی برخه واوریده. دویم برخه خبرونه نیم ساعت وروسته پیلېږي. تر هغه پورې درې برخې خبرونه اوریدل مه هېروئ.